خدي څخه کوم د دنمارک ته هغه په پښتو لاندې باندې تحقیق کړی وو. هغه په اړه زیاتره فوکس په دې خبره باندې نه چې لاندې باندې به دوی راځي او نو به د مرمن به هیڅ فعالیتونه باندې هم راځي او یو ګډ کانفرنس ولا سایر شریک سره چې موږ د حیات یا د پلاوی مشري هغه کوي هغه سره به ګډ ناسته لري او په دې لاندې پاک لپاره دوی
ته دغه ټولنې یو بل اغړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نصر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. ته دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي.
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تل خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق څنډه به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم کوي خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده. بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوالې شاعرانې خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي ادبي بنډارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي د دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي ته میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه پشپګو ولایتونو کې سانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو ولایتونو کې د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي په دې کار کې د لپاره ښه کار وشو یعنی د لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري مرکزي دفتر لري دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی دوی هلته دا مسایل چیړي او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا ښه کار شوی دی یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی نو هغوی موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او بیا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه څومدې اړیکو مسول زه یا ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ ساعت چې د کلیوالو خویندو لپاره ده چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته د دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی نو موږ چاپ کړي هم دي د دې شعرونه مثلا په نیمروز کې د شاعر ګلزادا شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي چې همدا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره لیکوال شاعران لپاره کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوی دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي:
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري، نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي، فکر دغه شعرونه کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغرد وایل، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ، هماره په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې حس کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه فایشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي، یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، سبا ته هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته، د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته، بېش تاسو ولې شعر وایي، لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثره نجونه چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري، او ولایت کې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې، خو دا کله کله مثلا له یاد کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې، مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي، د وردګ سره تعلق لري، وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی په کې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې کړي وي، هغوی چپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده، اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ، له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او د هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي، دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي، او دا یو خاص استعداد دی، فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي، او تر اوسه پورې د یوې شاعر هم نه دي معلومه، ځکه دا هم نشي کولی، ځکه چې
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي، دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي:
عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو، هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده، هغوی راځي، بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري، هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي، هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ، په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته، د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کښې درې برخې لرو، لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې رهېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو، د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې کوو، او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضري وي او یا هم تلیفون یې موږ ته ویلي وي، هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو، هلته چې څوک یعنې د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته، هغه ورسره شریکوو، او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي، او بیا همدغه دوې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي.
نعیمه غنی وایي پښتنو مېرمنو د خپل زړه حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی، او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي، چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي، نن بس تاسو نشته چې که تاسو وګورئ رښتیا هم هغه د یو ښځې د ژوند یو ډېر لوی انځور په یو وړه ټپه کې مدښته وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي. زه به یې څو بېلګې درته ووایم، لکه چې وایي: زما ریباره پیمان خواره، ایمان دې خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې لپاره چې دوه نفر په منځ کې کنا بیماري کوي، هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم وسیږي، بیا نو هغه کس چې دا بیماري کړې ده هغې ته یوه تحفه اخیستل کېږي چې هغې تحفې ته لونګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی و. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لونګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی او په یوه تپه کې د خپله د زړه خبره کوي، او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دوه خیشې په یرو پټ اور دی لږه پرې ودې وسومه. مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی، هغه ریبا سره دریم کس چې دوی په منځ کې منځ کړیتوب کوي او د نجلۍ حالت ته غواړي، هغه د ټول حالت معلوم دی، مګر بیا هم څه کوي؟ ریباري کوي او دا کیسه یندې ده کړه ځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه. کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه مېرمن چې په کور کې د هغې څه کومه ستونزې پیدا کېږي، او هغه مېرمنې چې کور کې د خواښې دی اندرین دي هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی، او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه تپه کې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه. د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي، هغه یعنې دا واک نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به رانه شي. هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله غزده کې څه خبره ده، هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي اظهاروي، یعنې بیا نه شم زه سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي. څه چې ورته وایي انکه یې ورته وایي، هغه مې اورېدل ده چې وایي زما په غم کې نه دی، د خپل نس په ډکېده کې زه دی، بابک نه دی لیوه دی.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
پر لے چراش نو پٹو